أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، دا آخر سفر أتم فتح ورونو بتير وما بتكي مج هغا بيشا أو واقع بيانا ول شد حساب ترشروع كيدولو دمخه بيشيج او وموال عمل لامي وبيشل سوي مگر حساب لا ندي شروع سوي. خلق دغه دوار خطائي په حالت کې دي چې الله جل جلاله په خپل بلا كيف قدرت سره د محشر میدان ته تشریف راوړي. الله جل جلاله د سورة البقره په 210 نمبر آیات کې فرمایي: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ يعني آيا دغ كافران دا دي انتظار كوي چه دا قامت پورد الله جل جلاله دا أولينو أو آخرينو دا پيسلية دا پارا دا أريزي پسوري كي يا پسائيكي راسي أو ملائكي راسي أو فيصلة د کاروبوس. خلق الله سبحانه وتعالى نبيني اوریاز ده دغه اوریاز چې ملائکه ورسره دي راکشته کیږي، او الله جل جلاله په خپل جلال او عظمت د دغه اوریاز ترشادي. نه پوهیږم چې دغه مقصد په کومو الفاظو او په کومه ژبه سره ادا کم. یوازې زموږ نه، بلکه د ټول په جب بلکه د ټول بشر په جبه کې داسې الفاظ نسته چې هغه الفاظ دي د الله جل جلاله د پاره استعمال سي. نو په خپل ناقصه جبه سره دون وایم چې الله سبحانه وتعالى د محشر میدان ته د دې د پاره چې د بندگانو په منځ کې حکم او فیصله وکي په هغه کیفیت سره راځي یا راکشته کیږي چې د ده سبحانه وتعالى د جلال او عظمت سره لائق او مناسب وي. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني نست پشان او مثل دغه الله هیڅ شي په هیڅ شي کې، نه په ذات نه په صفاتو کې نه په حکم او فیصله کې مثل او مشابه لري. او همدغه الله ښه اورېدونکی د ټولو خبرو او ښه لیدونکی د ټولو اعمالو دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي: ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل: زموږ رب عز وجل خپل پونډی ښکاره کوي، نو هر نارینه مؤمن او هر مؤمنه ښځه سجده ورته کوي، او هر هغه څوک چې په دنیا کې د ریا او نامه د پاره سجده کول هغه غواړي چې سجده وکړي، خو د هغه ملا شخه او یو تیر ودرېږي او سجده نسی کولی. همدارنګه په یوه بل اوږده حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: الله جل جلاله راکشته کیږي او خلق تویل کیږي، آیا ستاسی او ستاسی د رب عز وجل په منځ کې کومه علامه سته؟ مؤمنان او مسلمانان وایي: هو، زموږ او زموږ د رب په منځ کې ساق پونډی علامه ده. الله جل جلاله خپل پونډي د دې لپاره لڅوي یا ښکاره کوي چې موږ مسلمانان پوسو چې هو زموږ رب الله سبحانه وتعالى دلته زموږ حضور ته موجود دی او موږ سجده ورته کوو. نو زموږ مسلمانانو دپاره علامه دا ده چې الله جل جلاله ساق یا پونډي راښکاره کوي. بیا نو الله سبحانه وتعالى فقط خپل پونډي ښکاره کوي، خپل ځان نه ښکاره کوي، فقط پونډي ښکاره کوي او خلق په سجده امر کړل سي. مسلمانان سجده کوي مگر کافران، فاجران او منافقان سجده نسی کولای. د دوی ملاوی یا شاوی د الله جل جلاله په امر یوتر او شخی پاتسی. رواه البخاری و مسلم. الله جل جلاله په سورة القلم کې فرمایي: یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. یعنی هغه ورځ در په یاد که چې لسوالی وسی د پونډۍ څخه او کافران به سجدې کولو ته راوبلل سي مګر دوی سجده نسی کولای. د ساق د ترجمې په باره کې څه تفصیل ته ضرورت سته. ساق د پښې هغې حصې ته ویل کیږي چې د زنګانه او بجلکو په منځ کې ده او موږ پونډۍ ورته وایو. مګر د الله جل جلاله دپاره داسې اندامونه لکه د انسانانو نه فرزولای سو او نه فرزول کیږي، نه یې تصور کولای سو او نه یې باید تصور وکو. نو په دغه آیات شریف کې ذکر سوی ساق به د الهي صفاتو د حقایقو څخه کم خاص صفت یا کم خاص حقیقت وي چې هغه ته یې د کم خاص مناسبت په سبب ساق وویل. دغه رنګه په قرآن مجید او متحره احادیثو کې د الله جل جلاله د پاره د ید لفظ یعنی لاس، د وجه لفظ یعنی مخ او داسې نور الفاظ هم راغلی دي چې دغه ټول د متشابهاتو د جملې څخه بلل کیږي چې پر دغو شیانو یا پر دغسې شیانو بلا کیفه ایمان راوړل ضروری دي او د هغو په کیفیت پسې باید ونه ګرځو. نو کفار سجده نسی کولای. الله جل جلاله په سورة القلم کې فرمایي: وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. او دوی دغه کفار او منافقان په دنیا کې سجده کولو ته رابلل کېده او دوی جوړ هم و خو سجده نه کول. نو هلته په آخرت کې هم د سجده کولو څخه محروم سوه او خپل رب عز وجل ته یې د سجده کولو شرف په نصیب نسو. دغه لویه او عجیبه واقعه او دغه خاص منظر او حالت داسې حال او کیفیت دی چې موږ باید همیشه په یاد ولرو او دا فکر را سره وي چې موږ به د الله جل جلاله په مبارک حضور کې څنګه دریږو او څنګه به ولاړ یو. آیا عملنامه به مو په چپه لاس کې وي که په راسته لاس کې، کالی به مو اغوستي وي که به لس ولاړ یو. دغه حال در په یاد کی. هغه قهار او جبار رب عز وجل در په یاد کی چې په حضور کې د حساب د پاره دریږو او پوسی چې دانو د حساب شروع ده. الله جل جلاله دې دغه حساب پر ټولو مسلمانانو آسانه کی. د مخه تر دې چې د حساب د شروع کیدلو حالات بیان کړل سي، دا ښه او ضروري بولم چې دغه د ساق د آیات شریف ترجمه او معنا په څه نور تفصیل د مفسرینو او د علماو د اقوالو په بیانولو سره بیان کړل سي. الله جل جلاله د سورة القلم په 23 نمبر آیات کې فرمایي: یوم یکشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. يعني هغه ورځ در په یاد که چې لسوالی وسی د پونډۍ څخه او کافران به سجده کولو ته راوبلل سي مګر دوی سجده نسی کولای. د تفسیر علما د یوم یکشف عن ساق یا د پونډۍ د لوسیدلو معنا پر دوه قسمه کړې ده. اول، د مثال پر ډول، دلته په دنیا کې چې انسانان یو دروند او مهم سخت او مشکل کار کوي یا د بیری او هول حالت پیش سي او خلق زغلی یا د جنگ په میدان کې حالات سخت او شدید سي، نو خلق پیسې پورته کی او پونډۍ ښکاره سي. نو دلته په دغه آیات شریف کې دا یو تشبیه ده چې رب عز وجل فرمایي یوم یکشف عن ساق، یعنی کله چې د قیامت د ورځې هول او بیره سختی او وارخطایی شروع سي، هغه د پونډۍ د لڅولو حالت پیښ سي، نو به د ټولو انسانانو څخه وغوښتل سي چې رب عز وجل ته سجده وکړي. خو د کفارو، منافقانو او ریاکارانو ملاوې به داسې شخصې لکه ملا چې یو هډوکی او یو تروي، او دوی ته به دغه د ملا د شخوالي په سبب دا ممکنه نه وي چې الله جل جلاله ته سجده وکړي. نو ټول مسلمانان به سجده کوي او بالمقابل کفار، منافقان او ریاکاران به د سجدې کولو څخه محرومه سي او رب عز وجل ته به سجده نسي کولای. دوهم، د ساق د لبس خپله ترجمه ده، یعنی پونډۍ چې د پښې یو جز دی، او الله جل جلاله به خپله بلا کیفه پونډۍ یا یوه الهي تجلا ښکاره کړي. دلته به ټول مسلمانان د الله جل جلاله د عظمت دپاره پر سجده پریوزي، خو د کفارو او منافقانو ملاوې به دغسې شخې پاته وي چې د سجدې کولو توان به نه لري. او په همدغه معنا چې په آیات شریف کې د ساق ترجمه په الهي او بلا کیفه پونډۍ سره کیږي او الله جل جلاله یې خپلو بندګانو ته ښکاره کوي، په بخاری شریف او د حدیثو په نورو کتابو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه صحیح احادیث را نقل سوي دي. د مثال په ډول په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل زموږ رب جل جلاله به خپله پونډۍ لڅه کړي، نو به هر مؤمن نارینه او مؤمنه ښځه سجده ورته وکړي، او هر هغه څوک چې په دنیا کې د ریا او شهرت دپاره سجده کول هغه به بې له سجدې پاته سي. دوی به غواړي چې سجده وکړي خو ملا به یې یو تر شخه ودرېږي او سجده به نسي کولای. بیا هم د تفسیر په کتابو کې د پونډۍ په ترجمه کې څه نورې خبرې هم سته چې خلاصه دغه دوې خبرې وې. نو رب عز وجل فرمایي یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون، یعنی کله چې د قیامت د ورځې سختۍ او تکالیف، بیره او شدت راسي، یا یوه الهي تجلا یا بلا کیفه پونډۍ ښکاره سي، کفار او منافقان به و سجده کولو ته راوبلل سي، خو د دوی ملاوې به شخې پاته وي، د سجدې کولو توان او قدرت به نه لري. خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله، حال دا چې د دغو کفارو او منافقانو سترګې به له شرمه څخه کښته او ذلیله وي، دوی به په ذلت او خواري کې ډوب او ورک وي. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، یعنی بشک دوی په دنیا کې وسجده کول تر بلل کېدل او دوی جوړ روغ و خو سجده به نه کول. بیا هم د مخه تر دې چې حساب شروع سي، یو بل لوی کار عجب او بیرونکی حالت پیښ شي. ته فکر وک، خلق د ماشر پر میدان ولاړ دي، لمر د یوه مل پر اندازه را نږدې سوی دی، د خلقو څخه دونه خولې بهېدلي دي چې ځینې کسان داسې حال ته نږدې دي چې په خپلو خولو کې د غرق سي. دغه د بیرې او وارخطایي، د تکالیفو او مشکلاتو په وخت کې د جهنم اور، یا په بل عبارت په خپله دوژخ، د محشر و مځکې ته په کشولو راوستل کېږي. الله جل جلاله په سورة النازعات کې فرمایي وبرزت الجحيم لمن يرى، يعني او شکاره به کړل سي دوژخ و هر هغه چاته چې د لیدلو خاوند وي. دوژخ به په داسې عام منظر کې راوستل سي چې هر لیدونکی به یې ویني. الله جل جلاله د سورة الفجر د 21 آیات څخه تر 28 آیات پورې فرمایي کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يعني داسي ندى بدكارونا مكوي كلا چمزك پسخت تكولو أو ماتولو سر وتكول سي أو ماتسي دا قامت پورز بغرونا أو غندي لوري أو كشتي ساب أو هوار ميدان سي أو راس ربستا أو راس ملائكي سب سب قطار قطار أو پدغ ورز با دوجخ راوستل سي پلکو ملائكي با دوجخ دا محشر ميدان تراكشوي پدغ ورز با انسان خفل غلطاوي ورپياد كي أو پو بسي مگر پدغ وقت كي پند اخستل هس گت أو فايدة نرسوي أو دي بواي كشكي مدغ دا آخرت دا جون دا پار سرالي جلواي ابسوس د دنیا په ژوند کې مې څه نیکي او ښه کارونه نه دي کړي چې هغه تر ما د مخه دلته راغلي وای او اوس به په کار راغلي وای. خو ابسوس زه تش لاس رارهیم یا په تش لاس دلته راغلم. نو په دغه ورځ هیڅوک د الله جل جلاله په مثل عذاب نسي ورکولای او هیڅوک تړل او قیدول په مثل د قیدولو او بندي کولو د الله جل جلاله نسي کولای. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د عبدالله رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه د قیامت په ورځ به دوزخ راوستل سي چې هغه لره به اویا زره قیزې یا تناونه وي چې دوزخ به په تړل سوی وي او له هره تناوه یا هرې قیزې سره به اویا زره ملائکې ورسره وي چې دغه دوزخ به راکشوي. ښه متوجه سه دغه ملائکې چې دوزخ راکشوي شمیر یې 4,000,000,000 او 900,000,000 کیږي. په 100,000,000 کم 15,000,000,000 یا په بل عبارت 5,000,000,000,000 ملائکې یوازې د دوزخ د راکشولو موظفې دي. وما یعلم جنود ربک الا هو او نه پوهیږي یا نه دي معلومې لشکرې د رب ستا مگر هم دغه الله جل جلاله په پوهیږي او ور معلوم دي. د دغه حال تصور له خپله ځانه سره وکی او ښه فکر پکښې کې وکی چې د ملائکو دغه دونه ډیر شمیر هغه د دوی په قوت او عظمت سره جهنم راکشوي. دا څونه اور دی. نو دغه لوی جهنم د محشر مځکې ته راوستل سي په دغه وخت کې به د محشر د خلقو څه حال وي. الله جل جلاله په سورة الفرقان کې فرمایي بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يعني بلکې کفار قیامت ته نسبت د درواغو کوي قیامت نه مني او وایي قیامت نسته. او موږ هغو کسانو لره چې قیامت درواغ بولي د دوزخ سخت اور تیار کړی دی. دغه جهنم لیدل کوي. الله جل جلاله جهنم ته د لیدلو قدرت ورکي. جهنم داسې وګرځي چې هم لیدل او هم اورېدل کوي. شهیق او زفیر لري لکه په دغه جهنم کې چې ژوند وي. نو کله چې جهنم د هغه لیرې ځای څخه کفار وویني له قهره سره ایشي او کفار د هغه خوټېدل او غړومبهارې اوري. جهنم له قهره سره ایشي او پرله اوري غړومبهارې وي. دلته نو د محشر پر میدان او د خلقو په حضور یوه لویه او عجبه واقعه پیښیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به د جهنم له اوره یوه غاړه راووځي دوې سترګې لري چې لیدل کوي او دوه غوږونه لري چې اورېدل کوي او ژبه لري چې خبرې کوي. دغه غاړه وایي زه پر درو مقرر کړل سوی یم پر هر جبار عناد کوونکي او پر هر هغه چا چې د الله جل جلاله سره بل اله هم بولي يعني پر مشرکانو او پر مصورینو هغه چې مجسمه او بوتان جوړوي. همدارنګه دغه د جهنم د حاضرېدلو په باره کې الله جل جلاله په سورة الكهف کې فرمایي: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. يعني بدغ ورز دقامت بنزدي أو شكارك لجهنم كافران لرى بشكارك ولسر هو كافران لرى چددوي دزرسترگي ببردكي وي زما له دغه ذکر څخه غافله وه او دوی وه چې د حق خبرو د اورېدلو طاقت یې نه درلودی. بیا هم رب عز وجل د جهنم په باره کې په سورة الشعراء کې فرمایي: وبرزت الجحیم للغاوین، یعنی او جهنم جحیم به گمراهانو ته ورښکاره کړل سي. کله چې خلق دغه حال وویني جهنم او د هغه اور پاغ خپل قوت او جبروت سره وویني، خلق وویني چې جهنم په دغه ډول او په دونه زیاتو ملائکو سره راکشیږي، نو به د خلقو پښې ریږدي او پر خپلو پښو به نسي درېدلی، نو به پر زنګنو ولویږي. کافران او ګناهکاران ټول پر زنګنو سي. الله جل جلاله په سورة مریم کې فرمایي: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرن حول جهنم الجسية. قسم دي پربستا چخام خاب مجدوي يعني كافران او شيطانان راجمعكو او بياب خام خادوي حاضركو دا دوجخ پر شاوخوا چ دا دير بير پسبب پر گوندو پراتوي. بياهم الله جل جلاله فرماي: وترى كل أمة جاثية، أو وبوينيه هر أمة ناس پر زنگنو. ده دغه طولي بيري دغه چه انسانان پر فلوبشو نسي در يدلائي سبب يه دغه بيرون كي أو لخطرو دك حالتون دي چه دو يويني ده جهنم ده اور لدل ده سقر أو سعير لدل ده دغه حالاتو ده لدل توان أو طاقت ده هیچ اثر نسته. په دغه بیرون کې حالت کې په دغه ذلت او خواري کې چې کافرانو او فاجرانو ته پیښیږي، دوی جهنم ته ګوري او وایي: آیا کومه لار شته چې بیرته دنیا ته ولاړ سو او هلته ښه عمل وکو؟ الله جل جلاله په سورة الشورا کې فرمایي: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. يعني أو وبويني ظالمان كل شدوي دكامت فورز عذاب وويني دوي بوايه آیا دنیا ته د بیرته تګ لار سته؟ او ته به دوی وینې چې دغه اور ته به په داسې حال کې ور وړاندې کیږي، ورپېښیږي چې بیرېدونکي به وي د ذلت او خواریه. دوی به دغه اور ته د سترګو تر کنجانو ګوري، د ډېرې بیرې په سبب مخامخ نسي ورته کتلی، بلکې د سترګو تر کنجانو به پټ پټ ورته ګوري. او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دي وایي به: بې شکه هغه کسان تاوانیان دي چې خپلو ځانو او خپلو کورنیو ته یې د قیامت په ورځ تاوان رسولی دي، ځکه چې هغو لره ابدي اور دی او د جنت د نعمتو څخه بې برخې او محرومه دي. واوره خبر اوسه چې ظالمان مشرکان په ابدي او همیشني عذاب کې دي، د هغه عذاب څخه نه نجات سته نه تیښته. کفار به هغه حال ور په یاد کې چې دوی په دنیا کې د لږ مودې دپاره پکښې وه. که دوی په هغه لږ موده کې هغه وظیفه ادا کړې او پر ځای کړې وای چې دوی د هغه دپاره پیدا سوي وه، اوس به له دغه عذابه څخه خلاص وای. الله جل جلاله د دوی حال بیانوي او په سورة النازعات کې فرمایي: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يعني دغ منكران أو كافران چې د قیامت د ورځې سختي أو اوږدوالی وویني، دوی به داسې فکر کوي چې دوی په دنیا کې نه دي اوسېدلي، په دنیا کې وخت نه دی تیر کړی مګر په اندازه د یوه ماښام یا یوه ساشت. د دنیا ټول ژوند به دونه ورته معلومیږي لکه یو ماښام یا یو ساشت. اوس نو تاسې فکر وکړئ چې دغه د دنیا د ژوند د لږ عمر حرام خوندونه، که خواهشات وي که شهوات، که مال وي که منصب، که د ښځو شوق وي که د هلکانو، که د ساز او سرود علاقه وي که د رقص او شرابو، په دې ارزي چې د هغه په بدل کې د جنت لوی او ابدي نعمتونه د لاسه ورکړو؟ آیا دا معقوله ده چې انسان دې د څو لحظو د شهوت دپاره خپل ځان و دغه لوی او عظیم خطر ته واچوي؟ آیا د ګناه د څو لحظو د لذت په سبب دغه ابدي او دروند عذاب قبلول معقول کار دی؟ د عاقلانو کار دی؟ کفار چې دغه دوژخ او دغه اور وویني نو به پوسی چې د خلاصون هیڅ لار نسته او موږ خامخا د دغه اور اهل یو. الله جل جلاله په سورة الكهف کې فرمایي: ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. یعنی او وبویني مجرمان مشرکان اور، او دا به یقین سي چې دوی دغه اور ته ورلوېدونکي دي او له دغه اور څخه کومه د تیښتې لار نسي پیدا کولی. خو بیا هم په دغه ورځ، دغه د قیامت په ورځ، مسلمانان په امن او امان کې دي. الله جل جلاله په سورة البقره کې فرمایي: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نه پر هغو بیره سته او نه هغه غمجن دي. دغه د بیرې او وهم مناظر او حالات انشاء الله تعالی زموږ او د عامو مسلمانانو د پاره نه دي او نسته، بلکې دا د هغو کسانو د پاره دي چې ضد او عناد، کفر او فجور کوي. په مسلمانانو د دغو عذابو آواز هم نه اورېدل کیږي. الله جل جلاله په سورة الانبیاء کې فرمایي: ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يعني بشک هغه کسان چې زموږ له طرفه دوی ته نیکه او ښه مرتبه د سعادت او نجات ورکړه سوې ده، هغه کسان د دوژخ له اوره لیرې کړه سوې دي. دغه مسلمانان جنتیان به د دوژخ د لمبو ژغ نه اوري او دوی به همیشه په هغو نعمتو کې وي چې د دوی نفسونه یا زړونه یې غواړي. دوی به هغه ډیره لویه بیره نه غمجن کوي او ملایکې به د دوی سره ملاقات کوي او ورته وایي به: دا ستاسې ورځ ده، هغه ورځ مو ده چې په دنیا کې وعده در سره سوې ده. نو انشاء الله تعالی پر مسلمانانو نه بیره سته نه غم. الله جل جلاله په سورة یونس کې فرمایي: الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. یعنی واوري خبر سي چې بشکه د الله جل جلاله پر دوستانو د الله جل جلاله لطرفه هیڅ بیره نسته او نه به دوی غمجن کیږي. دغه اولیاء الله یا د الله جل جلاله دوستان څوک دي؟ هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی وي او ځانونه له ګناهو څخه ساتي، د الله جل جلاله څخه بیریږي. بیا هم رب عز وجل په سورة الزخرف کې فرمایي: یا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. یعنی ای زما بندگانو، نن ورځ پر تاسې هیڅ بیره نسته او نه به تاسې غمجن کیږي. دا څوک دي؟ هغه کسان چې زموږ پر آیاتو یې ایمان را وړی دی او دوی په دنیا کې مسلمانان وه. نو د قیامت په ورځ د ایمان درلودونکو مسلمانانو د پاره انشاء الله تعالی امن او اطمینان دی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه چا د پاره چې معین یا معلوم ښه کارونه کوي په خاص مقام سره وعده کړې ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ و هغو ښو کارو ته تشویقوي چې د مسلمانانو د پاره د نجات سبب ګرځي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یو سړی و چې خلقو ته یې پورونه ورکول او هغه خپل نوکر مرزا ته به یې ویل که یوه غریب او ناداره سړي ته ورغلې چې په لاس کې یې څه نه وه تر تیرېږه سختي مه ورسره کوه ښایي چې الله جل جلاله موږ ته هم زموږ تر ګناهو راتیر سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دغه سړی د الله جل جلاله سره ملاقات سو نو الله جل جلاله هم د ده تر ګناهو ورتیر سو. نو که چا یوه بل انسان ته پور ورکړي او هغه پوره وړي څه نه درلودل نو د مال خاوند سختي نور سره کوي ته ودته تر هغه پور ورتیر سه بخښنه ورته وکه ښایي الله جل جلاله د قیامت په ورځ د قیامت په سخته ورځ تا ته بخښنه وکړي. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو کسانو په باره کې چې حکم او فیصله یې په عدل سره وي دا نو که قاضیان وي که حاکمان فرمایي بېشکه عدل کوونکي به د الله جل جلاله په حضور د رحمن عز وجل په راسته طرف د نور پر منبرو ناست وي او د الله جل جلاله دواړه لاسونه راسته دي. هغه کسان چې په خپل حکم کې او په خپله کورنۍ کې عدل کوي او پر هغو کسانو یا هغو شیانو چې دوی پر مقرر سوي او متصرف سوي دي عدل کوي که قاضی یې که حاکم که پر یوه دولتي یا شخصي کار مقرره یې عدل کوه. یوازې دا نه چې قاضی او حاکم یې بلکې په خپله کورنۍ او اولادو کې د لوڼو او مژندو په منځ کې د خپلو ښځو په منځ کې د دې دپاره عدل کوه چې د قیامت په سخته ورځ دغه درجه او مقام چې د الله جل جلاله وراسته طرف ته به د نور پر تخت ناست یې حاصل کړي. حتی د خپلې ښځې سره باید انصاف وکړي. ځینې خلک سته چې د خپلې ښځې سره ظلم کوي غواړي چې ښځه یې مینځوي او دی د یوه امیر په صفت ژوند او ګزاره ورسره کوي حتی د هغې په شرعي حقوقو کې کوتاهي کوي. دا ظلم دی او ظلم ناروا دی. نو په خپله کورنۍ کې دي که دي لوڼې وي که زامن که دي مژندې وي که لوڼې او که د څو ښځو خاوند یې عدل کوه. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی یې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. یعنی په تاسې کې ښه او بهتر هغه څوک دی چې د خپلې کورنۍ دپاره ښه وي او زه د خپلې کورنۍ دپاره تر تاسې ښه یم. یعنی زه د خپلې کورنۍ سره تر هغه ښه ګزاره کوم چې تاسې یې د خپلو کورنۍ سره کوي. نو اول هغه څوک چې دوی تر هر چا د مخه ستا عدل کولو ته ضرورت لري او ته باید عدل ورسره وکړې هغه ستا اهل او ستا اولاد دی. همدارنګه یوه خاصه وعده د شهیدانو او د هغو کسانو دپاره راغلې ده چې د الله جل جلاله په لار کې خاص د الله جل جلاله دپاره ولاړ او مؤظف وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی ابن ماجه او نورې د مقدام ابن معدی کرب رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل شهید لره د الله جل جلاله په حضور شپږ خویونه شپږ امتیاز سته. دته د اول څاڅکي ویني سره چې د ده څخه راوځي بخښنه کیږي او خپل ځای په جنت کې ویني. د عذاب القبر څخه خلاصیږي. د قیامت د ورځې د لوی بیرې څخه په امان وي. پر سر یې د عزت تاج ایښول کیږي چې د دغه تاج هر یاقوت تر دنیا او مافیها ښه او بهتر دی. د حور العین څخه دو او یا زوجې ور په نکاح کیږي. د خپل اهل او اقرباو د پاره په او یا نفرو کې شفاعت قبلیږي. دا د الله جل جلاله له طرفه کمه درجه او کم فضل دی چې وفي سبیل الله شهید ته ورکول کیږي. د الله جل جلاله څخه دا خواست او غوښتنه کوم چې موږ او تاسې د شهیدانو درجې ته ورسوي. دغه خلق په امان او اطمینان کې دي. مگر هلته د خلقو یوه بله ډله هم سته چې په زحمت او عذاب کې ده. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال دغه حدیث شریف ته ښه متوجه سي او په غور سره یې وواست. خاصة مسلمان خوندې باید فکر او دقت پکښې کې وکړي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمایي د آخرت په ورځ به د الله جل جلاله په حضور تر ټولو خلقو بد او شریر دوه مخی انسان وي. هغه څوک چې یوې ډلې ته په یوه مخ ورځي او بلې ډلې ته په بل مخ ورځي. هغه څوک چې د خلقو سره یې ژوند او ګزاره په دوه مخي سره وي. مثلا د یو چا سره چې کښېني مخامخ یې صفت کوي او بیا د هغه په نه وجود کې یې بد او عیبونه وایي. دغه څوک د قیامت په ورځ د هغه بدترینو انسانانو څخه دی. الله جل جلاله زموږ څخه غواړي چې ښه اخلاق ولرو، ادب، صدق، اخلاص او په ژوند کولو کې صراحت ولرو. په موږ مسلمانانو کې باید دغه ذلیل او خوار د دوه مخي عادت نه وي موجود. نو ځکه الله جل جلاله مو له دغه عادت څخه منع کوي او د هغه نتیجه راته بیانوي او فرمایي چې دغه دوه مخي انسان د قیامت په ورځ د هغه بدترینو انسانانو څخه دی. سعید ابن عروه رضی الله تعالی عنه وایي که زه نیم مخ ولرم او نیمه ژبه ولرم سره له دې چې پر دغه حال به مې شکل څونه بد ښکاري او خبرې به هم نسم کولای، خو دغه حال مې تر هغه خوښ دی چې دوه مخه، دوه ژبې او دوه خبرې ولرم. همدارنګه د قیامت په ورځ غدر کوونکی او چمبازه انسان د بدترینو انسانانو څخه دی. غدر کوونکی هغه څوک دی چې پر وعده وفا نه لري. هغه څوک چې د حاکم او امیر سره بیعت وکړي او بیا یې حق نه پر ځای کوي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کله چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ اولین او آخرین انسانان سره جمع او یو ځای کړي، هر چمبازه او غادر انسان لره به بیرغ پورته سي او ویل کیږي به چې دا د فلانی د زوی غدر او خیانت دی. نو هر خائن او چمبازه به ځان ته خاص بیرغ لري او ویل کیږي به چې دا د فلانی زوی دی، چم او غدر دی. او کم د غدر خوی یا عادت چې ده درلودی ټولو خلقو ته به معلوم او ښکاره وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر خائن او چمبازه لره د قیامت په ورځ بیرغ سته چې د ده د خیانت پر اندازه به لوی او لوړ وي. هر څونه چې غدر زیات وو هغونه به یې بیرغ لوی او لوړ وي. او خبر اوسئ چې نسته هیڅ غادر او خائن چې غدر دی د عمومي امیر تر غدر لوی وي. تر ټولو خائنانو او غدارانو د هغه چا غدر او خیانت لوی دی چې عمومي مشر وي او په هغه څه چې د خلقو سره یې وعده کړې وي وفا نه کوي. نن ورځ ډېر داسې رئیسان او وکیلان سته چې د کار د شروع په وخت کې یا د انتخاباتو په وخت کې د خپل ملت سره د ځینو کارو وعدې کوي او بیا هغه وعدې نه ترسره کوي. نو لوی غدر او لوی خیانت د هغو حاکمانو، امیرانو او د شورا د وکیلانو دی چې د ولس سره خپلې کړې وعدې نه پر ځای کوي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل درې ډلې دي چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ نه خبرې ورسره کوي او نه د ګناهو څخه پاکوي، بخښنه نور ته کوي او نور ته ګوري، او دوی لره عذاب علیم دردناک عذاب دی. دغه درې څوک دي؟ لومړی سپینجری زنا کوونکی. دغه درې قسمه خلق هر یو داسې کار کوي چې هغه کار د ده له شان څخه لرې وي او نور سره شایي. باید ده دغه کار نه وای کړی او نه یې کولی. سپینجری او زنا ډیره د تعجب خبره ده. د انسان چې عمر ډیر سي ده ته باید عمر او ژوند تعلیم ورکړی وای، عبرت یې حاصل کړی وای. د فجور څخه باید لرې سي او پر خپلو تیرو ګناهو توبه وکاږي، ځکه مرګ ته ورنږدې سو. نو اوس یې د حتمي او ضروري توبې وخت دی. خو که بیا هم دی زنا کوي یا زنا وکي، دا د ده د شانه سره نه شایي، نو یې عذاب هم شدید او سخت دی. نو په حدیث شریف کې اول هغه څوک چې الله جل جلاله یې نه بخشي سپینجری زناکار، شیخ زانین، دوهم ملک کذاب، پاچا رئیس او امیر چې درواغجن وي. پاچا ضرورت نه لري چې درواغ ووایي، ځکه دی د چا څخه بیریږي. درواغجن خو د دې دپاره درواغ وایي چې د یو چا څخه یو شی واخلي، خلق خطا باسي یا د یو چا څخه بیریږي. مګر پاچا نه ضرورت لري او نه د چا څخه بیریږي. نو د درواغو په ویلو سره دی داسې کار کوي چې هغه کار د ده د شانه سره نه شایي. او بل عائل مستکبر، فقیر، غریب او محتاجه چې کبر کوي. دغه درې د قیامت په ورځ په اشد عذاب کې دي. هغه چې وایي هم فقر کوي هم یې خر لغتې وهي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه موضوع کې چې هغه د یوې کورنۍ په علاقاتو او تعلقاتو پورې اړه او تعلق لري، درې نورې ډلې بیروي، خبر او تحذیر ورکوي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او نسائیه د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل درې دي چې جنت ته نه داخلیږي او د قیامت په ورځ الله جل جلاله نور ته ګوري: د مور او پلار ازاری، او هغه ښځه چې د نارینه سره په لباس، د سر په وریښتانو، خبرو کولو او کړو وړو کې ځان مشابه کوي، او د یوس چې موږ د اوس ورته وایو. په حدیث شریف کې اول هغه څوک ذکر سوی دی چې مور او پلار ځینې ناراضه وي. ځوانانو او پیغلانو، د مور او پلار سره نیکی او ښه ژوند کوي. د مور او پلار سره نیکی یا د هغو اطاعت چه شی دی؟ نیکی دا نه ده چې کور ته راسه د مور او پلار سر یا لاس ورمچ کې، ځکه دا ساده او آسانه کار دی. بلکې بر الوالدین یا د مور او پلار اطاعت دا دی چې د دوی په رضا پسې وګرځې. ته باید وګورې چې دوی په څه شي خوشحاله کیږي او په څه شي راضي کیږي، او بیا نو هغه کار وکې، او د هغه شي څخه چې دوی په قهر کوي لرې سه. داسې خبره مه کوه چې مور یا پلار دې په ناراضه کیږي، او داسې کار مه کوه چې د مور او پلار دې نه وي خوښ. که دې مور یا پلار درته وویل له کوره مه وځه، بس خبره خلاصه سوه. ته باید له کوره ونه وځې که څه هم ضرورت او ضروري کار ولرې. هو که دې واقعا ضروري کار درلودی، دوی راضي او قانع که، بیا ووځه. مګر پر خپلو وتلو هم باید ډیر ټینګار ونه کړې چې ډیرې زارۍ کوې او آخر یې مجبوره کې چې درته وایي زه راڅخه ورک سه. دا د والدینو سره بر او احسان نه دی، او دغه ته د والدینو رضائیت نه ویل کیږي. بلکې بر الوالدین هغه دی لکه څرنګه چې سلف صالح یا اصحاب کرامو کاوه. دوی د مور سره خوړو ته کښېنستل مګر خواړه نه خوړل. خلقو چې به پوښتنه ځینې وکړه چې ولې د مور سره خواړه نه خورې، ویل بیریږم چې لاس به مې هغه شي ته ور اوږد سي چې د دې خوښ وي، او هغه ته یې د اخیستلو په نیت کتلي وي، او زه یې تر دې دمخه واخلم. نو زه تر هغو خواړه نه خورم څو دا د خوړلو څخه فارغه سي. بر یا رضا د والدینو دغه ته ویل کیږي. بر الوالدین دا دی چې په طاعتو او عبادتو هم نیکي ورسره وکړي. د دوی له طرفه صدقه او خیرات ورکوه. که د یو د والدینو وفات سوی وي او حج یې نه وي کړی، حج ورته وکړه. نور هم داسې کارونه کوه چې د الله جل جلاله په حضور د دوی درجه لوړه کړي، او هم داسې کارونه کوه چې دوی په دنیا کې په راضي کیږي، او د هغو شیانو څخه لیرې سه چې دوی په قهر کوي، که څه هم کوچنی کار وي. که یې داسې خبره درته وکړه چې ته په خوږېږې او دوی هم په دغه خپله خبره کې خطا وتلي وي، خو ته یې رد او جواب مور ته وایه. حتی که سختې او شدیدې خبرې درته وکړي جواب به یې نه ورکوي. دا د بر الوالدین ځینې درجې وې چې دلته بیان کړل سوې. مګر په حقیقت کې مور او پلار تر دغه هم ډیر حقوق لري چې دلته یې په دې سبب نه بیانوم چې بحث مو اوږد نه سي. خو د مور او پلار حقوق مې په ځینو نورو پیتو کې بیان کړي دي، او هم مې په ځینو مضامینو کې لیکلي دي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمایي درې دي چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ نه ورته ګوري. یو خو یې د مور او پلار ازاري وو، او بل یې هغه ښځه ده چې د نارینه سره ځان مشابه کوي. د نارینه کالي لطفا فتا واړو.